اته بجې شو احمد شي بریم سلامونه او دا هم د دې سات خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کې دوه سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سنجی وی جی سی کیرا پرون پر خپل اکسپانه د غم راځي څرګند کړی او لیکلی دی چې ماشومان باید په نقشه نسی. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برملولو سوالی کې ډیورنډ کرښې ته چیرمه د سیشن بی د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي دي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسان وو. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 20 کلونو په عمر مړ شو. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنځشنبه پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 15 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان راتلونکې میاشت روسیې ته سفر وکړي. د ایران او روسیې رسنیو پرون د دې سفر خبر ورکړ. د ایران تسنیم اژانس په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی دی چې پزشکیان به د جنوري په 18 روسیې ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او توافق لیک لاسلیک کړي. پر ایران او روسیې لویدي سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي او په روسیو کلونو کې دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکاري زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سلوواکیا صدر اعظم رابرټ فیتسو څرګنده کړې ده چې هیواد یې د ماسکو او کیف ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د سولې احتمالي خبرو ته زمینه برابروي. ولادیمیر پوتین پرون رسنیو ته وویل چې فیتسو له ده سره په خپلو وروستیو خبرو کې ورته ویلي دي که چېرته خبرې وشي نو خوښ به وي چې سلوواکیا یې کوربنه وي. د پوتین ډیرو وړاندیزونو تر اوسه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ته ډیر وړاندیزونه د منلو نه ښکاري. له 2022 کال را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړی، فیتسو د اروپا له ګوتو په شمېرو بشانو څخه دی چې له پوتین سره یې خپله دوستي ساتلې ده.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث، خوش آمدید. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به شمول نیروهای خاص کماندو به کشورهای همسایه از جمله ایران فرار کردند، با امید این که خودشان و خانواده هایشان از تعدید طالبان در امان بمانند. اما بر اساس گزارش ها حالا این نظامیان پیشین با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. با سرعت یافتن روند اخراج پناهجویان افغان از ایران، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که به گفته‌شان راه برگشت به زادگاه خود ندارند، ناگزیرند انتخاب‌های سخت و حتی پرخطر کنند. شماری از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که آمادن در جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین بجنگند. اشتراک احتمالی نظامیان پیشین افغان در این جنگ و دیگر مناقشات چقدر ممکن است؟ عوامل اصلی و پیامدهای کشانده شدن پایانها و جنگهای بیرون مرزی چیست؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. تشکر از آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که دعوت ما را پذیرفتین. جناب شهیدی، بیاین با شما آغاز کنیم. با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که در ایران به سر میبرن، به تازگی به ما گفتن که چاره جز پذیرفتن پیشنهاد پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را ندارن. بیاین ابتدا صدای دو تن از این نیروهای پیشین را بشنویم و به شما برمیگردیم.
در این آخر فشارهایی که سر مهاجرین، سر مردم ملت بیچاره ما که اینجا پناه برده بودن در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد و مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدن، سخت شکنجه شدن و بند زندان شدن، از قبیلی مسائل. ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در آخرا یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه پوری کردیم. و اکتدا دوستای ما در اوایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه پوری کرده بودند که انتقال شدند. دو انتخاب داشتیم، یا باید در ایران میماندیم یا هیچ کنیم انتخاب و داشتیم که فرما را خانه پوری بکنیم. دو روز قبل ما تماس گرفتن که در تاریخ 13/10/1403، یعنی در حدود 12 روز بعد، گفتن که آماده باشی شما را انتقال میدیم. در این اواخر ثابت شد که جان ما، مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن و فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در این اواخر از قضیه دگرگون رمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا، اگرچه 5-6 ماه قبل این فرما دست به دست میشد و توزیع شده بود، موافق نبودیم با این رفتن، اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم ما تصمیم نهایی خود گرفتیم و ما و شماری از دوستایم که باید هر چی زودتر بریم با جنگ اوکراین.
ما در درایی قرار گرفتیم اگر اونجا میبدیم طالب ما را فامیج سکنجه و عذاب میداد و مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد، فرم مسکو خانه پوری کردیم. به خاطر این ماجرات است که در وطن دگال خود برگشتن میتونیم از دست طالب.
خب جناب شهیدی، حتما شما در جریان هستین که در سال 2022 سه تن از جنرالان پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بودند که نیروهای ویژه افغان که در کنار نظامیان آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از سقوط افغانستان در 15 آگست سال 2021 به دست طالبان به ایران فرار کردند، از طرف اردوی روسیه برای جنگ علیه اوکراین استخدام میشن. حالا اطلاعات تازه شما در مورد تلاش ها برای تشویق و ترغیب این نیروهای پیشین برای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین چی هست؟
باید خدمتتون بگم که مقامات رسمی در ایران در گذشته و الان هم به طور رسمی اعلام نمی کنن که در حال آماده سازی اعزام نیرو سرباز به ویژه به جبهه‌های جنگ در اوکراین در کنار ارتش روسیه هستند. ولی در قدیم ما داشتیم که ایران و روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی دارن و همونطور که می‌دونیم با آغاز جنگ اوکراین هم ایران حمایت کامل کرده از حکومت ولادیمیر پوتین. گزارش‌های پراکنده ما دریافت کردیم که به برخی از نظامیان سابق افغانستان که چه در ایران هستن و چه در کشورهای دیگه هستن هم پیشنهاد شده هم فشار اومده بهشون که عازم جبهه‌های جنگ بشن.
چگونه فشار؟
فشار که مسئله اقامتشون در ایران هست، برای اینکه از میان 3 میلیون یا 3.5 میلیون افغانی که در ایران هستن بیشتر از نیمی اونها اقامت دائم و رسمی در ایران ندارن و به طور موقت هستن و بعضی موقع مجبورن که پنهانی زندگی بکنن که اگر مثلا حکومت ایران اونها رو دستگیر بکنه احتمال بازگردوندن به افغانستان هست که با خطرات جانی احتمال داره روبرو بشن. یعنی اینجور فشار هست، فشارهای روانی هست، چون خانواده این افراد هم در ایران زندگی میکنن. همونطور که اطلاع دارید حدود 2-3 ماه پیش هم سربازان کره شمالی عازم جبهه‌های جنگ شدن و 10 نفر از اون هم در خط اول جبهه کشته شدن و ایران هم به عنوان متحد نزدیک روسیه در زمینه آماده سازی برای این کار هست. چون اگه نگاه بکنیم به مسائلی که در 10-12 سال اخیر در سوریه بود، ایران صدها هزار نفر، هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس، لشکر فاطمیون که متشکل از عمدتاً افغانهای ساکن ایران بود، لشکر زینبیون که افغانهای مهاجر پناهنده به پاکستان و پاکستانی های شیعه بود، به سوریه اعزام کرد که در تثبیت قدرت بشار اسد نقش ویژه‌ای داشتند. الان این سربازان افغان، پاکستانی و حتی عراقی بخششون برگشتن به ایران و اینا آموزش دیده هستن.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب شریفی، شما هم خیلی خوش آمدین. قسمی که جناب شهیدی اشاره کرد به عوامل، مثلا گفتم میشه که وضعیت دشوار اقتصادی نظامیان پیشین افغان در ایران، تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران در ماهای پسین و همچنان تهدید و خطرهایی که میتونه متوجه نیروهای پیشین در صورت بازگشتشان به افغانستان باشه، این نیروها حالا دو انتخاب دارن: اخراج از ایران و افتادن به دست طالبا، یا ای که بپیوندن به جنگ روسیه علیه اوکراین، که او هم شما به عنوان یک متخصص میدونین که خالی از خطر نیست. شماری از این نیروهای پیشین گفتن که با وصف فرمان عفو عمومی از طرف رهبر طالبا، در صورت بازگشت به افغانستان کشته خواهند شد. از دید شما چه عوامل اساسی و اصلی دیگه وجود داره که این نظامیان پیشین را مجبور می‌سازد تا بپیوندن به جنگ‌های مثل مناقشه بین روسیه و اوکراین؟
بله، اول اجازه بفرمایید که عرض بکنم که نیروهای دفاعی امنیتی افغان واقعا در تحولات اخیری که در افغانستان آمد در 2-3 سال گذشته، واقعا بیشترین آسیب اینا دیدن. حتی در جریان سالهای جنگ قبل از سقوط نظام جمهوری، واقعا نظامی های افغان، نیروهای دفاعی و امنیتی در تمام افغانستان کسانی بودند که بیشترین قربانی را در اون جنگ میدادن. ببینید، با معاشات بسیار کم، با امتیازات خیلی ناچیز، خطرات بسیار بزرگی را اینا همواره میپذیرفتن و همواره جنگ را با پیش میبردن، تا ای که نظام سقوط کرد. در سقوط نظام هم واقعا سقوط سیاسی بود، نه سقوط نظامی. یعنی نظامی های افغان تا آخرین رمق واقعا جنگیدن. وقتی سطح سیاسی از هم باشید، سطح سیاسی سقوط کرد، بعد جنگ هم ختم شد. بران هم در جریان سالهای جنگ نظامی های ما بیشترین قربانی را دادن و هم بعد از سقوط نظام هم تقریبا همه از کار برطرف شدن. یک تعدادش واقعا مورد تعقیب و آزار و اینا قرار گرفتن، یک قسمت زندگی خود را باختن و تعداد زیادشان مجبور به فرار از وطن شدن. قسمت عمده در ایران، یک قسمت در پاکستان، بعضی هم که توانستن به کشورهای غربی خود را رساندن، فقط برای اینکه جان خود را نجات بدن. حالا هم اینایی که در منطقه هستن، خصوصا در ایران، حالا اینطور اعداد و ارقام درست و دقیقی را من در اختیار ندارم، ولی آنچه تخمین زده می شود، می گویند در حدود 80 تا 90 هزار نظامی پیشین افغان امروز در ایران با یک تعداد زیاد با فامیلای خود بسر می برند، زندگی می کنند، که زیر فشارهای بسیار متعدد هستند. شما نام بردیم، فشار اقتصادی بسیار فشار عمده هست، برای اینکه اینا مسلکشان مسلک نظام هست و اینا وقتی به ایران حالا زندگی می کنند مسلک دیگه را ندارند. اینا عموما مردم پولدار نیستند که تجارت و ایگپار انجام بدن. اکثریتشان را که ما میشنوم به کارهای بی‌نهایت شاقه مصروف هستن، تا این که فقط امو خرج و خوراک اولادا و فامیل خود را پیدا بکنن. ولی با اون هم در طی 3-3.5 سال گذشته، یعنی اسناد وجود نداره که به گونه گسترده نظامی های پیشین افغان در جنگ های بیرونی، یا در جنگ سوریه، یا در جنگ اوکراین، و یا در یمن، یا در جاهای دیگه واقعا رفته باشن. این که به گونه انفرادی بعضی ها رفتن بسیار نادر هست، کم است، ولی به گونه سیستماتیک گسترده نرفتن. ولی حالا واقعا فشار سیاسی هم بالای از اینا آمده، به این معنی که حکومت ایران روزانه هزارها افغان را اخراج میکنه. خب حالا این که دلایل او چی هست، او را میگذاریم. در ایران گفته میشه در حدود 8 میلیون مهاجر افغان آمده. خب این هم خودش یک فشار بالای ایرانی ها، بالای حکومت ایران هست بدون شک. ولی نظامی های افغان حالا زیر این فشار، از یک طرف فشار اقتصادی، از جانب دیگه فشار سیاسی، و از طرف دیگه فشار امنیتی که اگر دوباره اینا برگشتانده شود به افغانستان، واقعا جانشان به خطر است. این دیگه واقعا دیگه کدام انتخاب را نمیگذاره. اینقدر صادقانه خدمت شما عرض بکنم، من هیچ کسی که در سالها در سکتور دفاعی امنیتی افغانستان من خدمت کردم، واقعا مرا میرنجانه. اینقدر درد داره وقتی من مجسم میکنم پیش خود را به جایگاه بعضی از اینا قرار میدم و دوستای بسیار زیاد در سینه اینا ما داریم، واقعا در یک حالت بی‌نهایت بد است.
خب در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ما شما چند گزارش معتبر را در مورد شنیدیم که در او از بازداشت، شکنجه، آزار و حتی قتل و ناپدید کردن اجباری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گزارش شده، از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر، هرچند حکومت طالبان همواره اینچنین گزارش ها را رد کرده. اما با توجه به تأکید طالبان بر نافذ بودن فرمان عفو عمومی، فکر میکنین واقعا این نیروهای پیشین در صورت اخراج و بازگشت به افغانستان از ایران کشته خواهند شد، شکنجه خواهند شد، بازداشت خواهند شد؟
خب ببینید، وقت تغییرات بسیار فاحش در کشورها صورت میگیره، تغییرات سیاسی، یک نظام پس میشود، نظام بعدی که سالها با او در جنگ بوده قدرت را به دست خود میگیرن، نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف دنیا ما را دیدیم. بدون شک تعدادی از کسانی که در حکومت قبلی خدمت میکردن، خصوصا اونایی که در نظام بودن، اونا قربانی میشون. در این هیچ شک نیست، همیشه صورت گرفته. در افغانستان زمانی که مجاهدین در سال 1992 قدرت را از حاکمیت قبلی افغانستان از حزب دموکراتیک گرفتن، تعداد بسیار زیادی از نظامی‌ها را کشتن، از سیاسیون را کشتن دیگه کردن. به همین گونه وقت طالب ها هم قدرت را دوباره پس گرفتن، بدون شک یک تعدادی از نظامی ها، یک تعدادی از نیروها در سطوح مختلف موارد شکنجه، آزار، حتی قتل قرار گرفتن، بازداشت ها صورت گرفته، حتی حال گفته میشه که بعضی از اینا هست. به گونه سیستماتیک نبوده، چون این چیز از واقعیت نباید بگذریم، اینطور نبوده که به گونه بسیار گسترده و سیستماتیک وقتی طالب ها قدرت را گرفتن، اینا پشت نظامی ها و یا پشت حتی افراد ملکی قبلی کشور را گرفته باشند و اینا را به گونه گسترده و سیستماتیک اینا را مورد قتل و آزار قرار داده باشند، چون این چیزی نشده. اما خب به گونه انفرادی هم که شده تعدادش زیاد است.
بله،
واقعا زیاد است. حالا به این صحبت بکنیم که اگر به زور برگردانده میشون تعداد زیادی از این نیروها، من شک ندارم که یک قسمتشان مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن، ولی از جانب دیگه خب در افغانستان باز چی بکنن؟ ببینید، در افغانستان وضعیت اقتصادی فوق‌العاده بد است، زمینه کار و اشتغال خیلی محدود است، خصوصا برای کسانی که اونا حرفه نظامی دارن، اگر برایشان در حکومت و حاکمیت جای باشه که برای از اینا نیست. خوب در غیر از او خود در بیرون از حکومت برای یک فرد نظامی متاسفانه دیگه جایی نیست، برش کار نیست.
بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. بیاین در مورد توزیع فرم‌ها صحبت بکنیم. مرد 38 ساله که به گفتهش حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خدمت کرده و با سقوط افغانستان به دست طالبا به ایران پناهنده شده و خواستن نامش افشا نشه، به ما گفته آغاز نقل قول مستقیم از طرف بعضی از افراد فرم توزیع میشه که تا هنوز چند نفر از دوستایم ثبت نام کردن. منم بعد از تفکر زیاد فرم را خانه پوری کردم، چون در ایران در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم. پایان نقل قول. خب میدانیم که مشخصا این فرم ها را کیها توزیع میکنن، از چی طریقه و چگونه؟ گفتم میشه که تعداد از این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان پنهانی زندگی میکنن، از چه طریقه اینا این فرم را به دست میارن؟
حالا اینو باید توضیح بدم که مسئولیت جذب نیرو، چه افغانی باشه، چه عراقی، چه پاکستانی، برای خارج از کشور، برای سوریه، برای روسیه، با سپاه قدسه که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هست و اینها در داخل کشور اختیار و امکانات نامحدود دارند. به این مفهوم که در تمام شهرهای ایران دفاتری دارند و میتونن جذب بکنن نیرو رو برای برنامه‌های خودشون. ما گزارش های پراکنده دریافت کردیم که همچون فرم هایی دریافت شده و جدید هم نیست. وقتی که اشاره کردم لشکر فاطمی رو حدود 10-11 سال پیش تشکیل داد سپاه پاسداران که متشکل از افغانهای ساکن ایران بود، به همین شیوه بود، پرسشنامه بود و به اینها میگفتن که اون موقع بین 300 تا 500 دلار به هر نفری به هر سربازی در ماه پول میدادن که برن در سوریه در حمایت از بشار اسد بجنگه و هزاران نفر از افغانها کشته شدن. الان هم این سناریو به نوعی داره تکرار میشه و بخوایم گسترده تر نگاه بکنیم، از اونجایی که اقتصاد خود ایران ضعیف هست و حکومت روسیه احتیاج به سرباز تازه نفس داره، برای اینکه سربازهای روسیه چند صد هزار تا در جنگ با اوکراین کشته شدن، بسیاری از جوانان روس از کشورشون فرار کردن، نمیخوان برن به ارتش به جنگن و روحیه سربازان روس هم تضعیف شده، اینه که آقای پوتین ترجیح داده چه از کره شمالی، چه از ایران، چه از عراق، اون چه که ما سربازان کرایه ای میگیم جذب بکنه و از نظر اقتصادی هم براش به صرفه است که با پرداخت چند صد دلار اینها رو جذب بکنه و به صف اول جبهه بفرسته. چون اگر سرباز افغانی، پاسدار ایرانی و یا شبه نظامی عراقی کشته بشه در هیچ جا ثبت نمیشه و با واکنش بین المللی هم روبرو نمیشه.
تشکر. خب جناب شریفی، یک مرد دیگه 35 ساله که به گفتهش بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبا جنگید و بالاخره مجبور شد به ایران فرار بکنه، برادیو آزادی گفت که آغاز نقل قول مستقیمش: ما در دوراهی قرار گرفتیم، اگر در ایران بمانیم مشکلات اقتصادی زیاد است و به طور پنهانی زندگی میکنیم، اگر دستگیر کنن مستقیم به افغانستان میفرستن، اگر به افغانستان برویم طالبا ما را شکنجه و زندانی میکنن. ناگزیر شدم که فرم را خانه پوری کنم و بر روسیه برم، حداقل فکرم از طرف خانواده آرام میباشه، اگر در وطن ما آرامی می بود هرگز این کار را نمی کردم، همیشه از مجبوریت بوده. پایان نقل قول مستقیم. خب تلاش ها برای پیوستن نیروهای پیشین افغان که سالهای سال در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان جنگیده بودند، با اردوی به اصطلاح دشمن ایالات متحده به چه معناست؟
خب این هم میتونیم یکی از ناکامی های سیاست امریکا، سیاست خارجی امریکا بدانیم. ببینین، ما در این امریکا حدود 25 سال زندگی کردیم و اینجا تحصیل کردیم و اینجا تدریس کردیم، اینا تقریبا میتونم عرض بکنم که امریکا را خصوصا حکومت فدرال و بخش سیاست خارجی اینو را در یک حد خوب مطالعه دارم، میتونم درک بکنم. سیاست خارجی ایالات متحده خیلی خیلی کوتاه بین است، فقط همیشه کوتاه مدت را متاسفانه میبینند. اینا همیشه به میگونه عمل کردن. شما ببینین حمایت ایالات متحده از القاعده در دهه 80 باعث چی شد؟ باعث 11 سپتامبر و بعد باز جنگ های امریکا در افغانستان شد. یعنی خود او هم یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده بود. این هم عین شکل، حالا جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان، سرمایه گذاری بی‌نهایت زیاد، خون دادن امریکایی ها در افغانستان، واقعا قربانی های زیاد امریکایی ها هم در از خون و هم از پول دادن در افغانستان، ولی بعد از 20 سال هم به این گونه وضعیت پیش آمد. این حالتی بود که میشد ازش جلوگیری کرد، این حالتی بود که حتی در اواخر با یک سلسله اقدامات تقریبا محدود که حالا به اون نمیپردازیم، امریکایی‌ها میتوانستن از این جلوگیری بکنن که نظام افغانستان نمیپاشید و صدها هزار نیروی دفاعی امنیتی افغان پراکنده نمیشد. حالا ببینید، از یک جهت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان بود، از جهت دیگر دو نسل تحصیل کرده افغان که امریکایی‌ها میلیون‌ها میلیون‌ها دلار بالای اینا مصرف کردند در امریکا، در اروپا، در منطقه تحصیل کردن، در داخل افغانستان در جریان کار اینا ترنینگ های بسیار زیادی را دیدن و واقعا مردم تحصیل کرده و مجرب هستن، همه پراکنده هستن در دنیا. بهترین کاری را که یک تحصیل کرده افغان امروز در امریکا انجام میده درایو تاکسی هست، یعنی این خود درست نیست. این هم خودش نشان میده که یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده است. حالا مشخصا در قسمت نیروهای دفاعی امنیتی، خصوصا اگر نیروهای ویژه افغان، حالا اگر از اون واحدهای 01 تا 04 ما باشه که اونا مستقیما سالهای سال با CIA بودن و از طرف اونا تمویل میشدن، با اونا جنگ میکردن، یا اگر از نیروهای اردوی ویژه ما باشه که هزارها نفر در اون بود، از اردو شروع تا پلیس تا حتی نیروهای امنیت، همه اینا کسانی بودن که برای نیروهای ویژه حد اوسط برای هر فرد حدود $1,000,000 مصرف شده بود. حالا شما ببینین این نیروها به فرموده شما بروند و در صف مخالف جنگی که امریکا ازش پشتیبانی میکنه بجنگن، اوی خودش یک ناکامی بسیار حاد سیاست امریکا را نشون میده.
بله جناب شریفی، پیشتر قسمی که شنیدیم شما آقای شریفی به آمار و ارقام در مورد حضور نظامیان پیشین افغانستان در ایران اشاره کرد، آمار شما چیست؟
آمار دقیقی در دست نیست، برای اینکه خودتون هم اشاره کردیم بعضی از نظامیان بلندپایه، نه از سربازان عادی، به طور مخفی در ایران زندگی میکنن یا نگفتن به مقامات ایران که از سابقه شون چه بوده و کارهای دیگه میکنن، تجارت میکنن یا در ادارات مختلف کار میکنن، و از اونجایی هم که بین 3 تا 4 میلیون افغانی در ایران ساکن هستن در شهرهای مختلف، نمیشه واقعا آماری داد. ولی وقتی به گذشته 10 سال گذشته نگاه میکنیم که مثلا اشاره کردم لشکر فاطمی رو تشکیل دادن، بعضی از اینها از نظامیان سابق افغان بودن که آموزش دیده بودن و بعضی های افغان هایی بودن که به خاطر شرایط اقتصادی و امنیتیشون مجبور شدن برن در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد بجنگن. و سیستم در ایران طوری است که شما نمیتونید به هیچ گونه آماری در این زمینه ها دسترسی داشته باشید، برای یه حکومتی است که بسیار محرمانه و مخفیانه مخصوصا عملیات برون مرزی رو انجام میده، ما هنوز نمیدونیم.
تشکر جناب شریفی، بیاین از شما بشنویم در مورد پیامدهای احتمالی شرکت یا اشتراک احتمالی این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در جنگ‌های بیرون مرزی بزرگ، مثلا جنگ روسیه و اوکراین، چه پیامد خواهد داشت؟
اولا خب فعلا گسترده ترین جنگ واقعا جنگ روسیه در اوکراین است، همون جایی که واقعا نیروی انسانی بسیار زیاد ضرورت داره همون هست، ولی دیده شده که آینده این جنگ به کدام طرف می روه. حالا در امریکا آقای ترامپ از تاریخ 20 جنوری رسما قدرت را تسخیر میکنن، به دست میگیرن و با تیم خود میان در اینجا. اینا صحبت هایی که در جریان کمپین های انتخاب کردن در این فرصت راه حل را برای ختم جنگ روسیه با اوکراین اینا به پیش خواهد گرفتن. حالا اگر جنگ روسیه با اوکراین ختم شود، بعد باز ضرورت برای اعزام نیروی بیشتر در اونجا به وجود نخواهد آمد. ما فکر کنم این تأثیر مستقیم بالای آینده این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، خصوصا اونایی که در ایران هستن، خواهد داشت، چون اگر ضرورت نباشه باز دیگر نمیبرن بسیار زیادشون. اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، بدون شک با وضعیت سیاسی و اقتصادی که بیشتر صحبت کردیم وجود داره، ممکن است که کتله های نسبتا بزرگی از نیروهای افغان اعزام شوند در اونجا.
با مزد یک سناریو خطر درز اطلاعات است که دو هم در یک گزارش کنگرس اشاره شده بود، البته با اشاره به می تلاش استخدام نیروهای پیشین افغان از سوی روسیه، و هشدار داده شده بود که خطری وجود داره که نیروهای کماندوی افغان که از طرف نیروهای بحری و گرین برتس ایالات متحده آموزش دیدن، ممکن است اطلاعات در مورد تاکتیک های ایالات متحده در باره داعش و خود روسیه و ایران را افشا بکنن. چقدر جدی است این؟
بدون شک یک مسئله جدی است. ببینید از نقطه نظر استخباراتی عموماً کشورها یا سازمانهای اطلاعاتی دو چیز را کوشش میکنن محرم نگه بدارن. یکی خود اطلاعات روزمره هست که او به زمان تعلق داره، اگر زمانش گذشت باز اطلاع اهمیت خود را هم از دست میده. از او گذشتن دو چیز بسیار زیاد مهم است که همیشه رأس میکنن. یکی را برش سورسز یا منابع میگن، منابع اطلاعاتی، و دیگر متد یا ما برش TTP میگیم یا Tactics, Techniques and Procedures در استخبارات. بنابراین فرموده شما بسیار دقیق است. از دید ما هم یک نگرانی بسیار کلان هست، برای از اینکه نیروهای ویژه بیشتر هم عرض کردم حد اوسط بالای هر کدامش $1 میلیون مصرف شده، مصرف پولش به یک طرف، ولی $1 میلیون طور مصرف شده که اینا از موضوعات بسیار عمده، حسنی امید مسئله TTP رو عرض کردیم، Tactics, Techniques and Procedures، میتودهای کاری اطلاعاتی، میتودهای کاری جنگهای ویژه، از تاکتیک ها اینا به گونه که امریکایی ها استفاده میکنن، اینا اطلاع حاصل کردن، اطلاع دقیق دارن، ترین شدن. و حالا اینا اگر به دست رقبای امریکایی میفته، خب بدون شک از اینا را تخلیه اطلاعاتی میکنن به انواع مختلف، بدون شک اون مسائل درز میکنن. بنابراین این هم برای ایالات متحده هم یک نگرانی عمده هست و هم طوری که من پیشتر عرض کردم باز ناکامی سیاسیشون نشون میده.
بسیار تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و جناب آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و ممنون از شما هم که این مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی ملما
د ازادي ملما قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه. په نننۍ خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر تبر کړ، په ګلونو کې می ون غشتل لورونه، تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو تکلونو فریادونه. سوچی جبا د پښتو وی زبیا ما هبن کری پښتان زما.
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته خره غلې، خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشاله یم چې تاسو د خبرونه میلمانه یم.
آسیا جانې، د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند خایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرې؟ مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږی او ترخې به ووایم، دواړه خوږی، یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولې دي نسبت و کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په میلمستیا تلو، دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي. او بیا نو مجاهدین راله، بیا موږ ماجر سولو پاکستان ته، نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچوي، ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته. په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا څه میشت ونو، هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله. او هلته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د شوزو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه وو، یعنې موږ نه اورېدلې چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتلم. دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده، خو بیا هم دغه سربېره دغه دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیه جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پوره کېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت وي په اول کې، خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرمه. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنې ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اولته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي، ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه پروادنات ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کمنظري نشته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېرې او ډېرې شاد خلک دي، ډېرې او مست خلک دي، ډېرې سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزدې نم، خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده، او نه پوهېږم سنتي ده، او دا ده، او هغه ده. نو بس د خدای و پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو بې سندرو امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې دي چې بیخي شروع کړې، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمنی ته راغلم، جرمني کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقی ته میاده چاو چا خبر رسمی مخه کړی ده.
اسی جان څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لبخوانه دی ل سندرو ل دې هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندری وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوچ پلاکا او پاکا او خبره وکمه دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندری شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه راتویل چې زه مرسته در سره کوم. زه در سره دریژم هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه، تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ شي هر دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاک لمو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پرې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړه ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړه، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي. هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو ثبت چې سوی دی ټولې د ده سره ما ثبت کړي د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب درلود، درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلی چې دغه اشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر شوله کرار کرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغوی صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایي، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړۍ کار وي، لومړۍ شعر وي، هر څه پیل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چې زما احساس هم یعنی ډېر شو، ډېر عالي وو، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپله مې یو څه چې مې په نیاد کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړۍ ښځه وم چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه فیصله یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم. خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
Now
آسیا جان د شعر او کمپوز پکل راتوي کمپوزونو کې ممیار سره ټاکلې ده او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې ومیلیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال موږ ولیده دا شعرونه نه وایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خوند هم ترې اخلم په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي جلا دي بیخي سره یعنی دا زما احساس دی هغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالاتو سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دا راته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې که لاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي او دوی دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کې وایم په شپږو کالو کې مې دول سندرې ویلې دي طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي خو په اصطلاح ثبتول یې کار پر کول یې او ټوله شیان ورته اماده کول یعنی دا ډېر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکله ده خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینهوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری ده خو که تاسې پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتان ورسره کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دي بیا مثلا قوالي سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوي آلو سره نو کریشیا ورته ما دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لدی نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سم هله لالۍ مې ولاړې دا دې هغسې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دو ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوئ شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایئ
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د داسې کسانو سره چې هغوی واقعا د تمدن یا د دیموکراسي داوی کوي یا خلګې پټولنه کې دغه سپیژندل سیوی دی مګم چې ګورې دوه واده وکي دریم واده وکي او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي هغې هم لوستي لسانسایي بل د دې څه چې را تېر سي په وطن کې خدا بیخي او عامه خبره ده او په دې موضوع باندې هیچا هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکله نه لیکنه ولیکل نه او سندره پرې جوړه کنه او شعر پرې ووایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسي هغه په خواله رسنیو کې هلته خو ته هر څه آزاد دي بیا وایي نه غږ مور ته کوئ دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې د یوه ساتي موږ د چا دروازه مو نه درته کولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل په دغه صورت په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلق شرط دی او که مثلا د دې د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسې دغه دغه باره کې یو څه ووایو مګم باور وکړه دا سندره ما وویله خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو ته په اصطلاح ځان ګوري او یا به دا یې ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده ډېره مخوره شاعره ده واقعیا فوق العاده ښه شعر وایي او یا به دا یې چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی یا دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړه یعنی دا موضوع دغسې کړې ده او دا ډېره غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستي سړی کوي زه د هغه څه ګیله نه کوم هغې د هغه هدف دی د هغې ژوند دی د هغسې روزل شوي دي اما که یو لوستی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرن یې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي پر ده باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی
آسیا جانې په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایي او یا هم کمپوز پرې جوړ کړي او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ
بلې زه به جوړه کړم خو که چېرې زه یوازې اعتراضي سندرې ووایم هغه بیا خوند نه کوي زه خپله هم د هغه څه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې یو څه ونغاړم یا مثلا اورېدونکو ته یا اصطلاح مینوالو ته ورکړم نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي که داسې یو څه یي لرم یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه هم یو په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي هیلي وربخشي او راتلونکي ته یې په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي دغسې یو څه باید وي
مننه آسیا جانې ډېرو ښو ټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخي خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي اورېدونکو ته جالبه وي نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړي
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوزی دم
بحاله نشم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم توپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا یو آشی باقی گناہ شبی تو بہم شبی دا زماد ذات دور قبولو نارہم شبی دا یو آشی باقی گناہ شبی تو بہم شبی دا مامی دخبل وجود زرائی رہم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدہ
او دنگل کی می ویلے چی دا شیر دا زمزمی نیازی و مہرتاج و مریم صافیزی یعنی دا درو شایران شیرون مسرگات کلا بیا موش دنگل کی دا دمینی سارو لو نو پانی تازار رجیدی لیوی نو نیت موکی چی دا خزار غلی دا منی دی و دا دی نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمن د طول چې ورته د خې دغه یو په دنګل کې لارې د دې په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دي مثلا پکې روان دي بیا یو خاطو بل خاطه و طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونه په مابین کې ولنه نو چې دلته دلته دې سندره وایا هغه چې زالته نه نو تم هلته ډېرې بدې پشی ولی پشی په فارسی ورته وایي کندریان غماشي ورته وایي نه پوهېږم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشای ډېره همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغسې کړلم اخر چې دا سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې هم نسپې ګرویالی ځکه ارایش مې ټوله خرابېدی
ډیر زیاته مننه آسیه جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پاتې ورسوو
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه نه ډیر مننه د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه ته د ځخوالم سره وکړه کتم ستونی می درد دی خو زه دا بنانه کوم زه پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی که راته وبخشي تور ستوري د لمرو په شانی او اوبه راکړي د سپوږمۍ له چینو جامی می جوڑی دہری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شور د گنگرو د جنتی سندرو مختار ناد نور لغار دنی مختار ناد نور لغار دنی زبر دی ٹولو باندی چوکڑما زبر دی ٹولو تتابیر تنگشم دغه ټولو د بلوغ حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایست بها بڅوک وټاکی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پالن خطلې و ماتن زکا حق دو هم بعد کڑی دی زکا حق دو هم بعد کڑی دی